라디오.
라디오 아사디.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې سات پښتو خبرونه ترونی مو بجوده پام وکړی د خبرونو سرخطه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی قومندان وایي د ائتلافي او ناتو ځواکونو مشري به کوي او د نړیوال ټولنې جګړه په پخوانی ستراتیژي د ګټلو وړ ده. د افغانستان حکومت له پاکستاني لوري غوښتنه کړې چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې هم د وسلوالو طالبانو په ضد پوځي عملیات پیل کړي. د برېټانیا د دفاع وزارت په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. په هرات کې پولیسو زیات اندازه چاودیدونکي مواد نیولي. ویل شوي چې د دغو چاودیدونکو موادو د انتقال هدف د انتخاباتو په جریان کې د بې امنیتۍ جوړول وو. په خیبر دره کې د سکانو، هندوانو او عیسویانو ټولنې د لشکر اسلام د وسلوالې ډلې لپاره د جزیه ورکول ومنل. د برازیل پوځ اعلان کړی چې په اتلانتیک بهر کې د داسې نقشې موندلې دي چې د ایر فرانس جج الوتکې د سقوط تایید کوي. په دغه الوتکه کې 228 تنه ورک دي. د چین حکومت د تاینامن د میدان د خونړۍ پیښې د شلمې کالیزې له را رسېدو سره سم د بحثونو د مخنیوي په خاطر پر انټرنیټي شبکو بندیز لګولی. او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما له واشنګټن څخه د منځني ختیځ په لور والوت. په مکرۍ د دې سات د مهمو خبرونو او رپورټونو تفصیل ته د خبرونه زه فرشته جلالزی او امان الله امیرزی وړاندې کوم. د خبرونی اول مطلب مو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د نوموړسوي قومندان د څرګندونو په اړه دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوې نوموړسوي قومندان چې د ائتلاف او ناتو ځواکونو مشري به کوي وای په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې جګړه په پخوانی ستراتیژي د ګټلو وړ ده. ډګر جنرال ستانلی مکریسل د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل برای به اسانه نه وي او ګڼ شمېر چیلنجونه د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخامخ کوي. د پرون د امریکا په سنا کې په استماعي غونډه کې د خپل تایید لپاره د پښتنو ځوابونه وویل. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات به احمد تکل وړاندې کړي.
د ولسمشر باراک اوباما لخوا د امریکایي ځواکونو نوي نومول شوی قومندان ستینلی مکریسټل د طالبانو سرسخت مقاومت، د حکومتي ظرفیتونو کمښت، فساد او د نشي موادو کاروبار د افغانستان موجود چیلنجونه وبلل. د په افغانستان کې د سختو جګړو اټکل هم وکړ. د دې لپاره کوم اسانه ځواب نشته. موږ باید د افراطي وسلوالو پر ضد د ژمنې پر اساس جګړه وکړو او باید په سم ډول یې وکړو. بریالیتوب به ژر او سمدستي نه وي، تلفات به زیات شي. موږ به تیروتنې وکړو، خو زموږ تعهد او د دې کمیټې، کانګرس او د امریکا د خلکو پرله پسې ملاتړ خاص اهمیت لري. په مناسبو امکاناتو، وخت او قربانۍ او حوصلې سره موږ بریالي کېدای شو. جنرال مکریسل که تایید شي نو د جنرال دیوید مکرنان پر ځای به چې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د مې په 11مه په ناڅاپي ډول دندې ګوښه کړ وټاکل شي. مکریسل په ځانګړو عملیاتو کې خاصه تجربه لري. دا د امریکا د پوځي او مخفي څانګه ده چې په ځانګړو اهدافو پسې غیر متعارف عملیات کوي. دا یې که څه هم د امریکا د دفاع په وزارت کې د ستر درستیز د مشر په توګه دفتري دنده لري، خو په عراق کې ډیر وخت د تروریستانو د نیولو په عملیاتو کې تیر کړی دی. مکریسل د سنا په غونډه کې په خپلو څرګندونو کې د مناسبو امکاناتو او منابعو پر اړتیا ټینګار وکړ او ویل د جګړې د ګټلو لپاره پر پوځ متمرکز ستراتیژي پکار ده. د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل ډاډه نه دی چې افغانستان ته د 20,000 اضافي عسکر واستول به کافي وي. مکریسل د خپلې جنگي فلسفې په اړه وویل چې دای بل فرهنګي پلوه د شتمنو عوامو په منځ کې د جګړې وړ ظرفیتونه په پام کې ونیسي او زیاته یې کړه د عملیاتو څرنګوالی، د ملکي تلفاتو او ورسره ورانی تاثیرات، کلتوري حساسیتونه او له عوامو خلکو د افراطي وسلوالو د تشخیص په برخه کې ستونزې اکثرا د بری یا ناکامي ټاکونکي دي. د امریکایي قومندان سناتورانو د څرګندونو کې وویل دای به تر خپلې قومندې لاندې ځواکونه په دقت او ډیسپلین سره اداره کړي او هدف به تر ممکنې اندازې د تلفاتو او زیانونو راکمول وي او زیاته یې کړه چې په دې ډول به ښایي د عوامو افغانانو ملاتړ ترلاسه کړي. مکریستل د ډیموکرات سناتور جک ریډ د دې پوښتنې په ځواب کې چې دا ټول به دای څنګه عملی کوي وویل دای به د ائتلاف او ناټو د عملیاتو ټول بهیر وڅېړي او یادونه یې وکړه چې د اضافي کشفي او استخباراتي الوتکو په مرسته کېدای شي د وسلوالو مرکزونه په دقت سره په هوایي حملو په نښه شي. جنرال مکریستل د ملکی افغانانو مسؤلیت ته پاملرنه د خاص اهمیت لرونکی هدف وباله او زیاته
کړه.
د خلکو مسؤلیت د وسلوالو پر ضد د مبارزې په مرکز کې ځای لري. افغانانو ته د قناعت ورکولو هڅې څو خپل حکومت ته مشروعیت ورکړي هغه وخت ځای نیسي چې دوی په خپل انتخاب کې ازادي ولري. باید د ظلم په وړاندې د دوی ملاتړ وشي څو انتخابي حکومت د دوی اعتماد ترلاسه کړي او د ادارې او اقتصادي ودې په برخو کې اغیزمن عمل وکړي. دا هڅې باید د افغانانو وي، البته چې زموږ ژمنې به ورسره وي. جنرال مکریستل د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستاني پوځ د پرمختګ ستاینه هم وکړه. د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې کله ناکله د اف پاک عبارت یادونه کیږي چې له مخې په افغانستان او پاکستان کې د افراطي وسلوالو فعالیتونه ګډ ګواښ ګڼل کیږي، که څه هم امریکا په پاکستان کې کوم پوځي ځواک نه لري. د یو بل سناتور د سوال په ځواب کې چې که په افغانستان کې بریالیتوب ترلاسه نه شي نو عواقب به یې څه وي، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی نومول شوی قومندان اټکل وکړ چې په دې صورت کې به افغانستان یو ځل بیا په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي.
جنرال مکریستل له 2003 تر 2008 میلادي کال پورې په عراق کې د خاصو پوځي عملیاتي قواوو قومندانو پرون د سنا استماعي غونډه کې د جنرال مکریستل تر حاضرېدو مخکې په غربي مطبوعاتو کې په دې بحثونه روان وو چې جنرال مکریستل څخه به د خپلې قومندانۍ په موده کې د عراقي بندیانو د شکنجې د رپورټونو په اړه پوښتنه وسي او کنه.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
سپورت پروګرام هر ورځ د دوشنبه پورې هر اونۍ د دوشنبه پورې خپرېږي. د بریتانیا د دفاع وزارت په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د یو مهم قومندان ملا منصور د وژلو خبره کوي. بریتانوي ځواکونه ویلي چې د ملا منصور وژل کېدل طالبانو ته تر یو قوي انفجار کمه خبر نه ده. د هلمند والی ویاند داوود احمدي ویلي چې ملا منصور د طالبانو په رژیم کې د هوانه وردی وزیر وو او په دې پیښه کې وژل شوی. په هلمند کې د بریتانوي قواو ویاند نیک ریچارډ ویلي ملا منصور په لسهاو حملو کې چې کنشمیر خلک یې قربانیان سول لاس درلود. په دې اړه د طالبانو له لوري تر اوسه څه نه دی ویل سوي. په هلمند کې د ناټو تر قومنده لاندې لږ تر لږه 8,500 بریتانوي عسکر له تروریزم سره مبارزه کوي. د افغانستان حکومت له پاکستاني لوري غوښتنه کړې ده چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې هم د وسلوالو طالبانو په ضد پوځي عملیات پیل کړي. د کابل حکومت په سوات او د سوات په شاوخوا نورو سیمو کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو هرکلی کړی. د جمهور رئیس حمید کرزي ویاند همایون حمیدزاده پرون په کابل کې د خبریالانو یوې غونډې ته وویل چې دا عملیات باید ځینې نورو سیمو ته هم وغځول سي.
خاغری حمیدزاده سرګنده کړه چې تروریستان ډیر کله له پاکستان په خاص ډول له وزیرستان څخه افغانستان ته د تروریستي فعالیتونو لپاره راغلي.
تاسو شش مونږ له روچا ځای کې عملیات پیل شي بیا تروریستان افغانستان ته راځي. زموږ تجربه ده چې دوی همیشه افغانستان ته متاسفانه راغلي دي. د دې خوانه مونږ خپل پراخ کوشش لرو چې د پاکستان نه د خواته تروریستان رانی.
خو د سیاسي چارو کارپوهان او سیړونکو وایي چې پاکستان په سواد کې د افغانستان، امریکا او نړیوالې ټولنې په غوښتنه د تروریستانو په وړاندې جګړه نه ده کړې، بلکې د دوی په خبره دا پوځي عملیات ځکه تر سره کړل چې وسلوال طالبان د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې شوي وو. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی هم ورته نظر وړاندې کوي او وایي چې ډېر ژر به له شمالي وزیرستان څخه وسلوال طالبان افغانستان ته راوړي او ناامنۍ به د دې هیواد په ځینو برخو کې زیاتې شي.
طالبان تر شنګله او تر اسلام آباد او تور رسیدل مجبور شي عملیات وکړي. په دایرو بونیرو جنگ بوسو، اما په منګوري کې جنگ نسو. د پاکستان اردو ته لار ورکه چې تاسو ورشي وزیرستان شمالي ته. په دې هفته کې زه په دې باور يم پاکستان کې ارامي وکړي، وروسته په افغانستان کې زور آزمایي وشو.
د پاکستان پاوس سباندې یو میاشت مخکې د سرحد ایالت په سوات سیمه کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه پیل کړه او د دوشنبه په ورځ د نوموړي هیواد د دفاع وزارت اعلان وکړ چې دا سیمه له طالبانو څخه پاکه کړې ده. راپورونه وایي چې په دې جګړه کې لسګونه پاکستانی پوځیان او تر زرو زیات وسلوال طالبان وژل شوي، سلګونه کورونه نړیدلي او کابو یو نیم میلیون کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. خو دا چې له سوات نه وروسته به په شمالي وزیرستان کې هم د تروریستانو په وړاندې د پاکستان د پوځ جګړه په پوره زور سره دوام وکړي او که به سستوالی پکې راشي دا به وروسته څرګنده شي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
افغان امنیتی مسؤلین وایي لږتر لږه شپږ تنه ملکي کسان پرون په بګرام کې د امریکایي قواو مرکز ته نږدې په چاودنه کې وژل سوي دي. په دوی کې دوه ښځې وې او دوه ماشومان. د کورنیو چارو د وزارت ویاند زمري بشري ویلي د چاودنې عامل شای ماین او یا انتحاري حمله انتحار کوونکي وي. دا کسان په شمالي کې د سیاد تفریحي سیمې ته روان ول. د امریکا په ځوای پرونې په پکتیا کې یو اسکر وژل سوی او دوه نور زخمیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د مسؤلینو په وینا د دوشنبه په ورځ په فرا کې د وی امریکایي امنیتي کمپنۍ لس ساتونکي د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل سول. او په هرات کې پولیسو زیات اندازه چاودیدونکي مواد نیولي. امنیتي مسؤلینو ویلي چې د ولایت ته د چاودیدونکو موادو د انتقال هدف د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په وخت کې د بی امنیتۍ جوړول وو. د هرات امنیه قومندان پرون په دې اړه په یو خبري کانفرنس کې څرګندونه کړې دي چې له سیمې رپورت لرو.
د هرات امنیه چارو قومندان جنرال اسمت الله علیزي د سې شمې په ورځ یو خبري غونډه کې خبري اعلان ته وویل د مسافر یو درې سو درې ډوله موټر چې له کندهار را خوځېدلی و د هرات ګذري ولسوالۍ میرداو د تلاشۍ پوسته کې خطرناک چاودیدونکي مواد د حکومت خلاف تبلیغاتي پاڼې لسګونه مخابري له یو متهم سړي سره ترلاسه کړه. علیزي وویل نیول شوی تن د قندهار د زړې ولسوالۍ استوګن دی. لومړنیو تحقیقاتو کې پولیسو ته اعتراف کړی چې دا مواد د ولسمشرۍ او ولایتي شورا د ټاکنو د ګډوډۍ په نیت ښار ته دننه راوړل. علیزي هم د خبري غونډه کې د ماشوم تفتونکو د یوې خطرناکه ډلې د نیولو حال ورکړ.
یو بسم الله او بل فیض محمد دا دواړه پر دوی باندې داسېداوي دي چې څه وخت چې دوی ماشومان د منطقې څخه به تښتول اول بېلې واتت ورسره کوئ د هغه وروسته به بیا فلم ډکوئ د فلم به بیا هغه پامیل ته وراستوئ چې موږ ته پیسې راواستوئ که راوانستوئ موږ به دغه ته دوام ورکوو او آخر کې به وژل چې بالاخره زموږ پولیسو دوی په خپل وخت زما سره دستګیر کړل.
همدارز د امنیت چارو قمندان د یو بل تن د اختطاب په تور د نیول وویل کوم چا چې دوی میاستې د مخه یو تن تښتولی و وژلی و او د جسد په بدل کې له کورنۍ نه پیسې غوښتې. هغه وایي هغه جسد او د پیښې عامل پولیسو نیولی دی او تحقیقات یې کوي. د هرات امنیت چارو قمندان د دغه ولایت په خلکو د رسنیو له لارې غږ وکړ چې په ورته مواردو کې د پولیسو په باور کومک وکړي او خلافکار کسانو سره دی پټې معاملې نه ترسره کوي.
په نورستان کې خلک وایي چې زیات شمیر کسان تر اوسه هم د رایو کارتونه نه لري. ټاکل شوی چې په اسد کې په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخابات ترسره سي او په افغانستان کې د رای ورکوونکو لپاره د کارتونو د ویش پروسه پای ته رسیدلې ده. د نورستان څخه د ازادي رادیو خبريال رپورت لري.
د نورستان د ولایتي شورا رئیس مولوي تاج محمد نورستاني د سېشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ولایت په ختیځو سیمو کې د ګڼو سیمو استوګنو تر اوسه د انتخاباتو کارتونه نه دي اخیستي. دوی وویل د سبت راجستر په تیره یوه میاشتنۍ دوره کې یوازې سل زره تنه نورستانیان ثبت شوي خو تقریبا تر سلو زرو پورې نور چې د رایې اچونې په معیار برابر دي ثبت شوي نه دي. مولوي تاج محمد وویل
اکثر قریجاتو کې په منډل وسوالۍ کې ثبتنام نه دي شوي او داسې په دوه بل وسوالۍ هم نه دي شوي. په نورګام وسوالۍ کې هم نه دي شوي او تقریبا برګمټال او کامدش وسوالۍ کې هم بعض ځایونه شته ډېر ځایونه شته ښه پر نفوس ځایونه دي هلته هم ثبتنام نه دي شوي. که دوباره پروګرام ونیول شي دا به ډېر ښه شي. تقریبا څه کم یو لک کسان به ثبتنام شوي نه دي.
د ختیځو سیمو لپاره د ټاکنو د کمیسیون مسؤول عبدالملک سلیمانزي دا ستونزه تایید کړه او ویل ډېر زر به د ګرځنده ټیمونو له لارې هغوی ته کارتونه وویشي.
یو هدف پورې د نورستان د خلکو دغه اعتراضونه سمه ده ځکه چې د څه مشکلاتو په وجه یا د یخنۍ په وجه یا د دښمنانو د څه مشکلاتو په وجه موږ اکثر داسې بعضې ځایونو ته موږ ټیمونه ونشو کولی چې هغه ځایونه راجستریشن بته د راجستریشن پروسه ترسره کړي. خو فعلا دپاره هغه ځایونه مونږ ټول سره سروې کړي، ټول هم ترسره کړي، او د بعضې خلکو نه مونږ ته هم دغسې پیشنهاد شوی، هغه رئیس مونږ ځان سره نیولي او مرکزي دفتر سره هم دا تر څېړنې لاندې نیولي، او مونږ په خپل پلان کې دا پلان هم نیولی چې انشاءالله په دغه نږدې ورځو کې موبایل ټیمونه چې البته دغه رجستریشن پروسه ترسره کړي، نور په هغه ځایونه کې چې دغه پروسه پاتې ټول خلکو لپاره انشاءالله دغه پروسه ترسره شي.
د نوملیکنې په سابانۍ پروسه کې تر اوسه پورې په نورستان کې 1000 تنه، په ننګرهار کې 1200 تنه، په لغمان کې څه باندې 1690 تنه، او په کونړ کې هم همدومره کسان ثبت شوي دي.
د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون مسؤلینو پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دوی به هڅه وکړي چې د رای ورکوونکو لپاره د کارتونو د ویش پروسه د سرطان د میاشتې څخه پیل شي، او دا پروسه شایي یو میاشت نور دوام وکړي. پام کړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیسته. د برتانیې د دفاع وزارت په هلمند کې د استوالو طالبانو د مهم قومندان ملا منصور د وژلو خبر ورکوي. ملا منصور د طالبانو په رژیم کې د هوا نوردی وزیر و. د افغانستان حکومت له پاکستاني لوري غوښتنه کړې ده چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د استوالو طالبانو په ضد پوځي عملیات پیل کړي. افغان امنیتي مسؤلین وایي لږ تر لږه شپږ تنه ملکي کسان پرون په بګرام کې د امریکایي قواو مرکز ته نږدې په یوه چاودنه کې وژل شوي دي. په خیبر کې مذهبي اقلیتونو د لشکر اسلام وسطوالي ډلې ته جزیه ومنله. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما له واشنگټن څخه د منځني ختیځ په لور والوت، او د برازیل پوځ اعلان کړی چې په اتلانتیک کې داسې نقشې موندلې دي چې د ایر فرانس جیټ الوتکې د سقوط تایید کوي. په خیبر دره کې د سکانو او هندوانو ټولنې ومنله چې د لشکر اسلام د وسلوالي ډلې مشر منګل باغ تبه جزیه ورکوي. لشکر اسلام وسلواله ډله په خیبر کې په میشتو مذهبي اقلیتونو باندې ژغ کړی و چې یا جزیه ورکړي یا لسیمې کړسي او یا دي اسلام ومني. د عیسویانو، سکانو او هندوانو استازو پرون په سیمه کې له منګل باغ او یو شمېر نورو قومي مشرانو او عالمانو سره غونډه درلوده چې له جریانای لسیمې رپورټ لرو.
د تیرا د سی شنبه د ورځې په غونډه کې د سلګونو کسانو ترڅنګ د لشکر اسلام مشر منګل باغ افریدی او یو شمیر ځایي عالمانو شیخ الحدیث سراج الدین، مفتی منور شاه افریدی او مفتی صدیق هم حاضر وو. په دې غونډه کې د سکانو استاذی راویل سنگ او د هندوانو استاذی لالچن هم د یو شمیر نورو غیر مسلمه مشرانو سره برخه واخیسته. د لګکیو مشرانو د لشکر اسلام مشر منګل باغ ته ویل مونږ د جزیه ورکولو ته حاضر یو، خو زمونږ د ځان او مال د ساتنې باور دی راکړل شي. سیمایز خبریال محبوب شاه فریدی د منګل باغ لخوا د پریکړې د اورولو پر مهال موجود و. هغه د ازادۍ رادیو ته وویل
په دې موقع باندې د لشکر اسلام امیر دې ته چې کومه فیصله واروله، هغې کې دا وه چې د 14 کالو نه کم ماشومان او زنانه به جزیه نه مستثنا وي، خو د 14 کالو نه بره ځوانان او بوډاګان او هر څوک په دې کې د جزیه ورکولو قابل وي. او دې ته یو استاذ هم ورکړو چې په دې کې د ننه دننه د دې کسانو لیست مونږ ته حواله کړي.
په خیبر دره کې 500,000 نه زیات سکھ، هندو او عیسوي کورنۍ ژوند کوي. د پریکړې سره سم د ماشومانو او میرمنو نه پرته د کور هر غړی به د کل په حساب زر کلدارې جزیه د لشکر اسلام تنظیم ته سپاري. د لشکر اسلام ویان مصری ګل وایي د دوی تنظیم به د جزیه ورکوونکو لګکیو د سر او مال ساتنه کوي، او هغوی ته به د تجارت یا کار کولو پوره پوره موقع ورکوي. په 1940 کال کې د پاکستان د تاسیس راهیسې په دې خاوره کې هندوان، سکان او عیسویان ژوند کوي. عیسویان په مکتبونو او دولتي ادارو کې د جارو وهلو او صفایي کار کوي. هندوان تجارت کوي او سکان د حکیمي طبابت د لارې ځان ته ډوډۍ پیدا کوي. په سملاسي ډول د لشکر اسلام تنظیم لخوا د لګکیو نه د جزیه د غوښتلو په اړوند د پاکستان د حکومت نظر مخې ته نه دی راغلی.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته انتظار باسي. په پېښور کې د پوسټ باکس شمیره ده 1340.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما له واشنگټن څخه د منځني ختیځ په لور حرکت وکړ. سعودي عربستان او مصر ته د ښاغلي اوباما د دې سفر هدف له اسلامي نړۍ سره د امریکا د اړیکو شکول دي. جمهور رئیس اوباما به نن سعودي عربستان ته ورسیږي او له پاچا عبدالله سره به وګوري. وروسته مصر ته ځي او کوشش به وکړي چې د امریکا او اسلامي نړۍ ترمنځ د ډیالوګ او مذاکرو پر پراختیا زیات تمرکز وکړي. ویل کېږي چې له عربي مشرانو سره د جمهور رئیس اوباما د بحث یو عمده مسله د اسرائیل او فلسطین د لانجې هواری دی. په روانه خبرونه کې ورسره مصری ورسپانو ته کتنه کوي چې په دې اړه تبصره کړې دي. خو تر هغه مخکې یو بل رپورټ لرو. ټاکل شوی چې د فرانسې له ولسمشر سره د ایران د بهرنیو چارو وزیر په پاریس کې خبرې وکړي. دا خبرې نو ورځې مخکې د ایران د ولسمشرۍ تر انتخاباتو ترسره کیدونکو دي. په دې انتخاباتو کې د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د اپوزیسیون له دې انتقاد سره مخامخ دی چې له لویدیځ سره ښه اړیکې نه لري. احمد شیبر به د فرانسې د جمهور رئیس او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ د خبرو پاړه رپورټ وړاندې کړي.
د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر منوچهر متکی سره د چهارشنبه په ورځ په پاریس کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي. د فرانسې جمهور ریاست د سیشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې څرګنده کړه چې دا خبرې به د ته زمينه مساعده کړي چې بیا د نړۍ شپږ خشتري هیوادونه جرمني، چین، متحده ایالات، فرانسې، بریتانیا او روسیه له ایران سره د اټومي وسلو د نه پراختیا په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوی چې د چهارشنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی د فرانسې له ولسمشر سره په پاریس کې وګوري او د اټومي مسلې ترڅنګ پر یو شمېر دواړخیزو مسایلو هم وغږیږي. د امریکا د متحده ایالاتو په انتخاباتو کې د باراک اوباما له بریالیتوب وروسته لویدیځ ډېره هڅه کوي چې له ایران سره د خبرو له لارې ستونزې هوارې کړي. باراک اوباما روانه اونۍ وویل چې د ایران د اټومي پروګرام د یوې برخې د لرې کېدو لپاره په کار ده چې د خبرو لپاره یو معین جدول جوړ شي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې اوس د باراک اوباما ادارې خپلو ټولو سفارتخانو ته ویلي دي چې د امریکا د خپلواکۍ د ورځې مراسمو ته چې د جولای په څلورمه لمانځل کیږي ایراني چارواکي هم دعوت کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چمی په ورځ خپلو سفارتخانو او کنسولګریو ته لیک واستاوه چې امریکایي ډیپلوماټان کولای شي چې د جولای د څلورمې ورځې مراسمو ته ایراني ډیپلوماټان هم وروغوړي. که څه هم له څو میاشتو راهیسې لویدیځ دا هڅه کوي چې له ایران سره د سولې خبرې وکړي، خو د ایران دولت تر اوسه دې ته نه دی چمتو شوی چې اعلان وکړي چې د یورانیم له غني کولو لاس اخلي. همدارس د اسرائیل پر ضد د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد اصغر ته خبري چې دغه هیواد د نړۍ له نقشې محو شي غربیان اندیشمن کړي دي. تیر میاشت هم ټاکل شوی و چې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر تهران ته ولاړ شي، خو بیا وروسته دا سفر لغوه شو. د فرانسې په جمهوری ریاست کې د ولسمشر نیکولاس سارکوزی او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر منوچهر متکی خبرو پاړه تر اوسه ایراني چارواکو څه نه دی ویلي.
د برازیل په ځلان کړی چې په اتلانتیک بهر کې داسې نقشه مونډلې چې د ار فرانس جټ الوتکې د سقوط تایید کوي. په الوتکې کې د کارکونکو په شمول لشت لږه 228 تنه شامل و چې لریو دی جنیرو څخه پاریس ته پلاره لادره کسو. د برازیل د دفاع وزیر نلسن جوبه مویلی چې په بهر کې د الوتکې فلزي او غیر فلزي ټوټې مونډل شوی دي. ویل کېږي چې په الوتکه کې سپاره کسان ټول په پیشه کې مړه شوي او اجساد یې لا نه دي موندل شوي. د الوتکې د لادرکه کېدو عامل لا تر اوسه نه دی څرګند شوی. په دغه الوتکه کې تقریبا 2.5 هیوادونو اتباع سپاره وه. طیاره له برازیل څخه تر پرواز 4 ساعته وروسته لادرکه شوه. د چین حکومت د تاینمین د میدان د خونړۍ پیښې د شلمې کالیزې د رارسېدو سره سم په دې هیواد کې په عمده انټرنیټي شبکو بندیز لګولې. دا کار غالبا په داسې وخت کې د انټرنیټي بحثونو د مخنیوي لپاره سوی چې د دغه پیښې کلیزه پر رسیدو ده. د بیسره د ژورنالیستانو ټولنې چې د مطبوعاتو د ازادۍ دفاع کوي وایي چینایي چارواکو د یوټیوب، فلیکر ډاټ کام، وردپرس او هاټمیل په شمول لږ تر لږه په 200 ویب سایټونو بندیز لګولی دی. د بیسرحده خبریالانو ټولنې ویلي چې د چین حکومت په هر قیمت د دغه واقعې په اړه د بحثونو د مخنیوي لپاره ملاتړلې او دوی ته یې په شدت ټکان ورکړی دی. شل کاله مخکې د جون په 4مه د چین د حکومتي قواوو ټانکونو د پیکینګ په مرکزي چوک پر مظاهره کوونکو چې د دیموکراسۍ د اعادې غوښتنې کوله دازي وکړي او سلهاو کسان چې دولتي مامورین د شونځو زده کوونکو او محصلین پکې شامل وو ووژل شول. او ایرانی چارواکي وایي پرون د دې هیواد په جنوب کې په یو بس په وسلواله حمله کې لشت لږه یو تن وژل شوی دی. مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما منځنی ختیځ سره باندې منځنی ختیځ ته د جمهور رئیس اوباما د سفر په درشل کې په قاهره کې د ازادي رادیو خبريال د مصر څو معتبرو ورسپانو ته کتنه کړې ده او د جمهور رئیس اوباما د سفر په اړه د تیاریو جزئیات وړاندې کوي. البته دغه مطبوعاتو ته کتنه احمد تکل په قاهره کې د ازادي راډیو د خبريال عبدالرؤف هروي په استناد وړاندې کوي.
جمهور رئیس براک اوباما د پنځشنبه په ورځ د الازهر لمشر ډاکټر شیخ تنتاوی سره ګوري او په دې پوهنتون کې وینا کوي. مصري مقاماتو هیله څرګنده کړې چې قاهرې ته د جمهور رئیس اوباما سفر به د لویدیز او په خاصه توګه د امریکا او اسلامي نړۍ ترمنځ د تفاهم لاره پرانیزي. د مصر دولتي ورځپاڼې الاهرام، اخبار الیوم او الجمهوریه په مصر کې له جمهور رئیس اوباما څخه د هرکلی لپاره په دې هیواد کې د روانو تیاریو خبر ورکړی. د ورځپاڼو د مصر د جمهور رئیس له دفتره د خبرې شوې اعلامیې په حواله ویلي چې نړۍ د واشنگټن او اسلامي نړۍ ترمنځ نوي مشارکت ته سترګې په لاره ده. دواړه مشران باراک اوباما او حسنی مبارک به د قاهرې په شمال کې د مصر د جمهوري ریاست په ماڼۍ قبا کې سره وګوري او بیا به ولسمشر اوباما د مصر په تر ټولو مشهور پوهنتون الازهر کې خپل مهمه وینا وکړي. د مصر الاهرام رسپانې په حواله د مصر جمهور رئیس حسنی مبارک په منځنی ختیځ کې د عادلانه سولې د ټینګښت پر اړتیا ټینګار کوي او وایي چې دا کار یوازې د اسرائیل او فلسطین د دوه خپلواکو حکومتونو د تاسیس په صورت کې امکان لري. د مصر د جمهوری ریاست ویان سلیمان عواد رسپانو ته ویلي چې دوی له قاهرې څخه اسلامي نړۍ ته د جمهور رئیس باراک اوباما وینا به ارزښته ګڼي او هیله لري چې له دې سره به په اسلامي نړۍ کې تر ټولو عمده ستونزه چې د فلسطین بحران دی حل او همدارس د عربانو او امریکا ترمنځ اړیکې به ښه شي. په مصر کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز اهرام کې د سیاسي چارو کارپو ډاکټر احمد جادوی دا سفر بنې یوازې د دوړو هیوادو بلکې د اسلامي نړۍ او لویدیز ترمنځ د اړیکو نوې پاڼه پرانیزي. د ډاکټر جاد په باور مصر ته د جمهور رئیس باراک اوباما سفر به د منځني ختیځ د سولې ستونزمنه پروسه اسانه کړي. د عربو او اسرائیلو ترمنځ د سړک د سولې د نقشې پلان د امریکا، روسیې، اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو لخوا طرح شوی دی. لبلخوا مشهور مصری لیکوال او د سیاسي مسایلو کارپو فهمي هویدی وای په امریکا کې د اسرائیلو نفوذ ته په کتلو سره داسې ښکاري چې د جمهور رئیس باراک اوباما لپاره به په فلسطینی سیمو کې د يهودي مشزایونو د جوړولو د درولو لپاره د خیارخي صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حکومت قانې کول ګران کار وي. په دې وروستیو کې د اردن پاچا ملک عبدالله د ډیووس په اقتصادي کانفرنس کې د منځني ختیځ د لانجې د هواري لپاره د عربي هیوادونو د ابتکار د پراختیا پر امکاناتو خبرې وکړې. په همدې اړه د خبرو لپاره به جمهور رئیس باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ د اردن له پاچا سره وګوري.
او اوس جنقه الکوزی څو غربي ورسپانو ته کتنه کوي او په دغه ورسپانو کې د افغانستان او سیم پر حالاتو د خبرو شویو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په وروستۍ غونډه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د نوي قومندان مکریسټال د دندې په اړه یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي. د جمهور رئیس باراک اوباما په نوې ستراتیژي کې چې مخکې اعلان کړی په سیمه کې د امریکا د سیاست ساحه پراخه شوې او پاکستان هم پکې شامل شوی. نور هیوادونو هم د امریکا د نوې ستراتیژي ملاتړ کړی. ورسپانه لیکي نوې امریکایي جنرال مکریسټل او په افغانستان کې د امریکا نوې سفیر کارل آیکنبری چې د هم یو پوځي متقاعد جنرال دی د امریکا د دې نوې ستراتیژي د عملي کولو دنده په غاړه لري. د امریکا د نوې ستراتیژي هدف واضح او څرګند او هغه د افغانستان د ثبات لپاره د معیارونو ټاکل او په افغانستان کې د القاعده شبکې د بیا سمبالېدو مخنیوی دی. واشنگتن پوسټ لیکي لوړ پوړي امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د هدف ته د رسیدو لپاره جنرال مکریسټل باید په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو په فعالیتونو کې سمدستي بدلون راولي او حتی تر دې چې د قماندې په تشکیلاتو کې هم باید چې بدلون راشي. ورسپانه لیکي د افغانستان په اوسنیو تقسیماتو کې چې ختیز، لویدیز، شمال او جنوب زونونه جوړ کړي ممکن کوم بدلون را نشي او ناتو ځواکونه په هر ځای کې چې دي هلته به د امنیت د ټینګښت هلو ځلو ته دوام ورکوي. واشنگتن پوست زیاتوي د ناتو ځینې غړي هیوادونه خپلو عسکرو ته په جګړو کې د ګډون اجازه نه ورکوي. په دې توګه جنرال مکریسټل کولای شي یو بل بدلون هم رامنځته کړي او ټول هیوادونه په اغیزمن ډول په جګړو کې سهیم کړي. ورسپانه زیاتوي په افغانستان کې ډیره بهرني ځواکونه باید د دندو او منابعو په اساس موظف شي نه د سیمو او ساحو په اساس. دا په دې معنی هر هیواد چې په جګړو کې ښکېل دی جګړو ته د خپل پام زیات کړي او نور هیوادونه دي د ملي پوځ او پولیسو د روزنې تجهیز او مالی منابعو چارې پر مخ بوزي. واشنگتن پوسټ ورسپانه په همدې کړه کې یو بل مضمون هم لیکلی چې سرلیک دی د افغانستان په هر ګوټ کې داسې خلک پیدا کیږي چې لای هم په شونډو مسکا خپره ده. ورسپانه یوې ټول پوښتنې ته اشاره کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې ترسره شوي او پکې ویل شوي افغانان له څو لسیزو جګړو وروسته لا هم د خبرو په مهال یو خلخنده کوي. ورسپانه لیکي دا یو ښه خبر دی چې د افغانانو روحیات قوي دي خو خو په دې تبسم کې یو بد خبره هم نغښتې ده، او هغه دا چې د څو لسیزو جګړو افغانان له وژنو، جنایتونو او فساد سره عادت کړي او مصیبتونه ورته عادي شوي دي.
ازادي رادیو دا پښتو خبری مجله پایته ورسیده. بل د دې خبری مجله امید مرزبان وړاندې کوي چې په ډېر قوي رویه د دې استودیو کې نه
باز. سلام هفته سی صبح ته افغانستان است و سلام با یک روحی قوی به شما هم تقدیم میکنم. جریان نیم ساعت را که با هم هستیم از تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت، و اما پیش از همه فشرده همه این رویدادها را به شما میگیم. جنرال آمریکایی کسوی رئیس جمهور آمریکا به حیث فرمانده عمومی نیروهای این کشور در افغانستان نامزد شده است، دیروز در مجلس سنای کشورش درباره برنامه‌هایش در افغانستان توضیحات داد. پلیس در هرات میگوید یک عضو گروه طالبان را که بمب‌های قابل کنترل از راه دور را با خود داشت بازداشت کرده است. بر اساس آمار تازه ارائه شده در جریان امسال 65 سرباز آمریکایی در رویدادهای جداگانه در افغانستان کشته شدند. باشندگان سیک و عیسوی دره خیبر مجبور به پرداخت جزیه به یک گروه مسلمانان تندرو شدند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فردا به مصر می رود. انتظار می رود او در حدود 10 ساعت را در مصر سپری کند و خطاب به مسلمانان جهان سخنرانی داشته باشد. تلاش ها برای بیرون کردن پارچه های تیاره ایر فرانس و اجساد سرنشینان آن از بحر اتلانتیک جریان دارند. این تیاره روز دوشنبه از صفحه رادار مفقود شد و پس از تلاش های زیاد نیروهای برزیلی پارچه های این تیاره را در عمق 5 کیلومتری بحر دریافتند. مقامات ایرانی میگویند در نتیجه آتش باری که ظاهرا هدف آن یک موتر مسافربری در جنوب شرق ایران بود، یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. و رهبر کوریای شمالی که خود قدرت را از پدر به میراث گرفته است، اکنون به اساس گزارش ها در نظر دارد زمامداری امور کشورش را به جوانترین پسر خود واگذار کند. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. در جریان همین مجله خبری در پهلوی گزارش ها مطالب دیگر، همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان را مرور خواهیم کرد. امیدوارم تا پایان مجله مرا همراهی بکنین. جنرال قوای آمریکایی که توسط رئیس جمهور اوباما به حیث فرمانده قوای آمریکا و ناتو در افغانستان پیشنهاد شده است، دیروز در کمیته سنای آمریکا در مورد برنامه‌های خود در افغانستان توضیحات داد. جنرال استنلی مک‌کریستل اظهار داشت که جنگ در افغانستان با استراتژی‌های قبلی مبارزه با شورش میتوان پیروز شد. در این باره مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که فشرده آن را از سعید سمی عباس می‌شنوید.
دکر جنرال قوای آمریکایی استنلی مک‌کریستل به کمیته امور نظامی سنای آمریکا اظهار داشت که پیروزی در افغانستان آسان نیست و چالش های زیاد آینده افغانستان را تهدید می کند. از جمله مقاومت شدید طالبان، نبود ظرفیت حکومتداری، فساد مزمن و تولید مواد مخدر. جنرال مک‌کریستل گفت انتظار جنگ های شدید در افغانستان می باشد. There is no simple answer. We must conduct a holistic counterinsurgency. جواب ساده به جنگ افغانستان وجود ندارد. ما باید یک مبارزه متحدانه ضد شورش را آغاز کنیم و آن را باید به خوبی انجام بدهیم. پیروزی آسان و سریع نخواهد بود. تلفات خواهد افزود. اشتباهات باز هم صورت خواهد گرفت. تعهدات حمایت از سوی این کمیته، کنگرس و مردم آمریکا اهمیت حیاتی دارد. با منابع، وقت، قربانی و حوصله‌مندی مناسب ما می توانیم پیروز شویم. اگر جنرال مک‌کریستل به این مقام تایید شود، او وظیفه جنرال دیوید مک‌کرنان را در افغانستان به عهده خواهد گرفت. مک‌کریستل در عملیات‌های خاص تجربه کافی دارد که یک شاخه سری اردو می باشد و اهداف مهم دشمن را با عملیات غیر طبیعی نظامی تعقیب می کند. در صحبت‌های خود در کمیته امور نظامی سنای آمریکا، مک‌کریستل در مورد ضرورت منابع کافی توضیحات داد و گفت که استراتژی متمرکز بر قوای نظامی شاید در این جنگ کافی نباشد. و افزود این را هم نمی‌داند که 21,000 عسکر دیگر آمریکایی که قرار است تا ماه اکتبر سال جاری در افغانستان مستقر شوند کافی خواهند بود یا نه. جنرال مک‌کریستل فلسفه مبارزه با شورش خود را طوری شرح نمود که حساسیت جنگ‌های کشنده را در یک جامعه‌ای که به یک فرهنگ غنی پابند می‌باشد مد نظر دارد. جامعه ای که جدا کردن شورشگران از اهالی در آن پیچیده می باشد و نقش مردم در پیروزی و ناکامی در آن برازنده است. به حیث فرمانده او به سناتوران آمریکایی گفت او قوای خود را به عملیات های دقیق و منظم خواهد فرستاد و هدفش کاهش تلفات و خسارات می باشد. او گفت این عمل برای جلب حمایت مردم افغانستان مهم است. در پاسخ به سوال سناتور جک رید از حزب دموکرات که چگونه می توان به این هدف رسید، جنرال مک‌کریستال گفت او روند کنونی فعالیت قوای آمریکا و متحدین آن را در افغانستان بررسی خواهد کرد. او افزود استفاده بیشتر از تیاره‌های تحقیقاتی و معلومات استخباراتی می تواند برای هدف قرار دادن دقیق قوای دشمن کمک کند. در رابطه با حفظ مردم ملکی در افغانستان، جنرال مک‌کریستال گفت این عمل جز یک برنامه وسیع‌تر می باشد تا یک فضای ایجاد شود که مردم افغانستان بتوانند آزادانه به حیث اتباع این کشور عمل کنند. هدف اساسی مبارزه با شورشگران دفاع از مردم می باشد. کوشش ها برای قانع ساختن مردم افغانستان که برای حکومت خود مشروعیت بدهند تنها در صورت مؤثر است که آنها در انتخاب خود آزادی کامل داشته باشند. آنها باید در برابر جبر حمایت شوند تا حکومت انتخابی بتواند اعتماد آنها را به دست آورد و در امور اداری و رشد اقتصادی مؤثر عمل کند. این باید کوشش افغانها باشد، البته با تعهدات حمایت از سوی ما. فرمانده پیشنهاد شده رئیس جمهور اوباما در افغانستان از پیشرفت قوای پاکستان علیه طالبان در این کشور هم اظهار رضایت نمود. در استراتژی جدید رئیس جمهور اوباما بعضاً به عباره افپک اشاره می شود که به اساس آن شورش ها در افغانستان و پاکستان یک تهدید مشترک به شمار می رود، هرچند امریکا در پاکستان کدام قوای نظامی ندارد. در پاسخ به سوال یک سناتور دیگر که اگر در جنگ افغانستان پیروزی به دست نیاید عواقب آن چه خواهد بود، جنرال مک‌کریستال پیش بینی کرد که در آن صورت افغانستان ممکن است دوباره به جنگ داخلی سقوط نماید.
و در حالی که جنرال مک‌کریستال از برنامه های تازه اش در مورد افغانستان سخن میگوید، یک سروی تازه نشان میدهد که امسال تعداد تلفات نیروهای آمریکایی نسبت به سال گذشته در افغانستان افزایش یافته است. بر اساس این سروی تعداد تلفات عساکر آمریکایی در سال جاری عیسوی در افغانستان به 65 نفر رسیده که در مقایسه با عین زمان در سال گذشته در حدود 30 نفر بیشتر است. علاوه بر آن در 5 ماه اول سال جاری تعداد تلفات ملکی و تلفات افراد مسلح مخالف هم به درجه چشمگیر بیشتر شده است. تحلیلگران میگویند که این عمل نماینده افزایش خشونت و مقاومت بیشتر شورشگران در افغانستان است. در این باره خبرگزاری اسوسییتد پرس مطلبی دارد که فشردهیان را از سعید سمی عباس میشنوید.
به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، با رسیدن عساکر تازه نفس آمریکایی به افغانستان که در جنوب این کشور جایی که مرکز طالبان و مرکز تولید مواد مخدر میباشد مستقر خواهند شد، مقامات نظامی آمریکا میگویند انتظار می رود در تابستان سال جاری تلفات قوای آمریکا نیز بیشتر شود. سخنگوی قوای آمریکا در افغانستان دگروال گریگ جولین به خبرگزاری گفته است آنها حتی امکان سعی خواهند کرد که تلفات به طرف مخالف وارد شود، ولی انتظار می رود که تلفات آمریکایی ها هم بیشتر خواهد شد. تازه ترین حادثه کشته شدن عساکر آمریکایی روز سه‌شنبه در یک حمله در شرق افغانستان رخ داد. قبل از این روز دوشنبه در انفجار بمب‌های تعبیه شده در کنار سرک در وردک دو موتور نظامی آمریکا تخریب شده و 4 آمریکایی کشته شدند. متخصصین آمریکایی مبارزه با مواد تعبیه شده انفجاری میگویند انتظار می‌رود که در سال جاری استفاده از چنین حملات توسط طالبان در حدود 50% بیشتر شود. با کشته شدن عسکر آمریکایی روز سه‌شنبه تعداد تلفات قوای آمریکا در 5 ماه اول سال جاری در افغانستان به 65 نفر رسید. به نوشته خبرگزاری بدون آن که 5 کشته در ماه جون حساب شوند، تعداد تلفات عساکر آمریکایی در 5 ماه اول سال جاری در مقایسه با این ماه در سال گذشته 66% بیشتر است. متخصص امور امنیتی در کابل سمی کاونن اظهار داشت دلیل افزایش تلفات در بین قوای بین المللی در افغانستان قسمان با آن مربوط است که طالبان حملات خود را دقیق‌تر ساختند. با گفته او مخالفین مسلح اکنون اسلحه و تجهیزات بهتر به دست آوردند و او نیز پیش بینی خواهد کرد که در تابستان سال جاری خشونت در افغانستان به اوج خود میرسد. کاونن افزود در ماه‌های جولای و آگوست و در جریان انتخابات مخالفین مسلح تلاش خواهند کرد که نظم را اخلال کنند. از سوی دیگر به نوشته خبرگزاری افزایش خشونت برای شورشگران هم تلفات زیاد را در پی داشته است. نظر به اعلامیه‌های حکومت افغانستان و جامعه جهانی تعداد تلفات افراد مسلح مخالف در سال جاری در مقایسه با عین زمان در سال 2008 تقریباً 90% بیشتر شده است. به گفته سخنگوی قوای آمریکا در افغانستان دگروال جولیان، تعداد بیشتر افراد مسلح در صفوف شورشگران داخل شدند. به گفته او در محلاتی که قوای آمریکا و جامعه جهانی حضور دائمی نداشتند، عناصر طالبان و القاعده از فرصت استفاده نموده فعالیت‌های خود را بیشتر ساختند. از این رو اکنون تعداد زیادی عساکر تازه نفس آمریکا به مناطق جنوبی افغانستان، مخصوصاً ولایت هلمند می‌روند تا مخالفین مسلح را از چنین محلات امن محروم سازند.
همزمان با این وزارت دفاع بریتانیا خبر داده است که روز سه شنبه در ولایت هلمند یک قمندان مهم و خطرناک طالبان مولا منصور را کشتند. وزارت دفاع بریتانیا در اعلامیه خود گفته است که مولا منصور در عقب چندین حمله انتحاری در این ولایت قرار داشت که در آنها عساکر بریتانیایی و اردوی ملی افغانستان در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند و اطراف این شهر کشته شده بودند. با گفته وزارت دفاع بریتانیا مولا منصور در حمله یک تیاره اپاچی در نزدیکی نهر سراج در شمال شرق شهر لشکرگاه کشته شد. وزیر دفاع بریتانیا جان هاتون گفت مولا منصور هسته کوشش‌های شورشگران برای از بین بردن قوای بریتانیا، ناتو و افغان به شمار می‌رفت و موجودیت وی برای مردم بیگناه ملکی در اینجا به غیر از مصیبت ارمغان دیگری نداشت. با گفته وزیر دفاع بریتانیا کشته شدن مولا منصور یک ضربه جدی به طالبان به شمار می‌رود. او افزود قوای بریتانیایی با همپیمانهای بین‌المللی خود تلاش خواهند کرد تا امنیت در ولایت هلمند بهتر شود و از اینجا اعمال دهشت افغانی به بریتانیا سرایت نکند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 شو اف ام 108.5 میشنوید. برنامه های رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت قابل دریافت هستند. همچنان مطالب نشر شده در رادیو آزادی را میتونین روی این صفحه اینترنت بخونین. آدرس صفحه اینترنت رادیو آزادی هست www.azadiradio.org. حتما به این صفحه سر بزنین، چشم برای شما هستیم. در جریان همین برنامه گزارش ها و مطالب دیگه هم با شما داریم و همچنان میشنوید که باشندگان سیک و عیسوی دره خیبر مجبور به پرداخت جزیه به یک گروه مسلمانان تندرو شدند. و اما اکنون گزارش از هرات. پلیس در هرات میگوید یک عضو گروه طالبان را که بمب‌های قابل کنترل از راه دور را با خود داشت بازداشت کرده است. قمندان پلیس هرات به رادیو آزادی گفت این بمب‌ها از یک موتر مسافربری در هنگام ورود به ولایت هرات به دست نیروهای پلیس افتاد. این مقام بلندپایه پلیس میگوید این عضو گروه طالبان در نتیجه شدت تدابیر امنیتی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی بازداشت شده است. از هرات گزارش داریم.
پلیس میگوید طالبان قصد داشتند این ماین‌ها را در مسیر کاروان نیروهای آیسف و افغان کارگزاری کنند. اسمت الله علیزاده قمندان پلیس هرات میگوید این ماین‌ها در جریان بازرسی پلیس در دروازه ورودی شهر هرات در ولسوالی گذره در منطقه میرداوود از یک موتر مسافربری به دست آمده است.
یک نفر که از ولسوالی جړی قندهار هستند و دریور یعنی موتر دویشان دستگیر شدند. فعلاً به دست پلیس هستند.
وی میگوید 29 پای مخابره و دستگاه آنها، دو دفترچه رهنمای ساخت بمب‌های اداره شونده از راه دور، 140 جلد کتاب برای تبلیغ افرادگرایی، 10 دستگاه اداره کننده بمب و چند مهر امارات طالبان نیز به دست پلیس افتاده است. پلیس میگوید فرد دستگیر شده در تحقیقات اولیه به ارتباط با طالبان و اقدام برای انجام انفجارها در هرات اعتراف کرده است. قمندان پلیس هرات میگوید عملیات‌های نیروهای پلیس برای مبارزه با طالبان تا برگزاری انتخابات ادامه خواهد داشت و از وقوع حملات هراس‌افکنانه تا ختم انتخابات جلوگیری خواهد شد.
با گرم شدن هوا و نزدیک شدن انتخابات دشمنان وطن میخواهد که انتخابات ما را مردم میخواهد سرنوشت خود تعیین کنه، به هیچ وجه یا طرفدار از این نیستن. یک جلسه ابتدایی با تمام ارگانهای امنیتی که در داخل ولایت باستان هرات هستند ما داشتیم.
در این حال آمار کشته شدگان درگیری دو روز قبل در منطقه میان ولسوالی های گلستان و بالا بلوک ولایت فرا افزایش یافته است. محمد یونس رسولی معاون والی فرا میگوید تا کنون اجساد 18 تن از محافظان امنیتی شرکت خصوصی امگار و 3 زخمی آنان به شفاخانه مرکز شهر فرا به وسیله نیروهای امنیتی این ولایت منتقل شدند. همچنان دو پلیس نیز در حمله طالبان بر یک پوسته امنیتی در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز کشته شدند. غلام دستگیر آزاد والی نیمروز میگوید طالبان در جریان درگیری دو پلیس دیگر را نیز با خود بردند. مقامات میگویند کنترل این پوسته دوباره به دست نیروهای پلیس در آمده است. رادیو آزادی
و خبرهای منطقه و جهان را از خبر در مورد پاکستان آغاز میکنیم. باشندگان سیک و عیسوی دره خیبر مجبور به پرداخت جزیه به یک گروه مسلمانان تندرو شدند. دیروز در اجلاسی که گفته میشود صدها تن در آن شرکت داشتند، تندروان مسلمان از یک گروه عیسویان و سیک ها خواستند یا به دین اسلام مشرف شوند یا منطقه را ترک کنند و یا هم سالانه به گروه به نام لشکر اسلام جزیه بپردازند. در این منطقه نزدیک به 5000 خانواده سیک و عیسوی زندگی میکنند و به اساس تصمیمی که در اجلاس دیروزی گرفته شد، هر عضو خانواده مجبور است 1000 روپیه پاکستانی سالانه با گروه لشکر اسلام جزیه بپردازد. از پاکستان گزارشگر رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
بروز سه‌شنبه در منطقه تیرای خیبر تا یک اجلاس یک تعداد سران اهل هنود و عیسوی ها با امیر لشکر اسلام منگل باخ پذیرفتند که بعد از این سال یک بار به گروه لشکر اسلام جزیه می دهند. باشندگان اهل هنود و عیسوی ها بعد از آن حاضر به پرداخت جزیه شدند که از طرف گروه لشکر اسلام به آنها گفته شد که یا دین اسلام را قبول نمایند یا هم از این منطقه هجرت کنند و یا هم یک مقدار پول به نام جزیه و تنظیم لشکر اسلام بپردازند. در اجلاسی که بر روز سه‌شنبه در منطقه تیرا دایر گردیده بود، در حدود صدها تن باشندگان منطقه و یک تعداد علمای مذهبی منطقه نیز شرکت داشتند. در این اجلاس راول سنگ به نمایندگی سکها و لالچند به نمایندگی هندوها شرکت نمودند. آنها به امیر لشکر اسلام گفتند که حاضر به پرداخت جزیه می باشند ولی باید در قسمت امنیت و حفظ جان مالشان به آنها اطمینان داده شود. محبوب شاه آفریدی، یک خبرنگار مستقل از منطقه، در این ارتباط به رادیو آزادی چنین گفت: امیر لشکر اسلام منگل باغ در اجلاس تیرا فیصله صادر نمود که زنان و اطفال از پرداخت جزیه مستثنا می باشند. بر علاوه این تمام اعضای هر خانواده مجبور به پرداخت جزیه می باشند. همچنان منگل باغ در ظرف یک هفته خواستار فهرست باشندگان اقلیت در منطقه خیبر گردید. در منطقه خیبر اکنون بیشتر از 5000 خانواده اهل انود و عیسویان زندگی می نمایند که به اساس فیصله منگلباغ و جز از اطفال و زنان هر عضو خانواده مجبور است که سالانه 1000 کلدار به تنظیم لشکر اسلام جزیه بپردازد. در این حال سخنگوی لشکر اسلام مستریگل می گوید که گروه لشکر اسلام بعد از این از هر خانواده اقلیت حمایت و حفاظت خواهد کرد. قابل یادآوری است که حکومت پاکستان تا به حال در ارتباط تقاضای جزیه از طرف لشکر اسلام در منطقه خیبر ابراز نظر ننموده است.
پست باکس رادیو آزادی در پشاور 784 است. به همی آدرس با ما نامه روان کنین. رادیو آزادی.
حتما منتظر نامه های قشنگ شما هستیم. نامه های شما در رنگین ساختن برنامه های ما با ما بیشتر کمک میکنه. امیدوار استم قلم و کاغذ گرفته و برای ما نامه بنویسین. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فردا به مصر میرود. انتظار میرود و در حدود 10 ساعت را در مصر سپری کند و خطاب به مسلمانان جهان سخنرانی داشته باشد. اوباما در جریان همین 10 ساعت در نظر دارد با رئیس جمهور مصر حسنی مبارک نیز ملاقات کند. روزنامه وال استریت ژورنال درباره اینکه مصری ها از این سفر اوباما چه انتظاری دارند مطلبی نوشته است که فشرده آن را از سلطان محمد سرور میشنوید.
مصریان سالهاست که فکر میکنند کشورشان مادر دنیاست. در حالی که رئیس جمهور اوباما برای آوردن تغییرات بزرگ در جهان کمر بسته، شاید مصر جای مناسبتر برای آغاز این تغییرات باشد. روزنامه وال استریت ژورنال می افزاید مصری ها چه در داخل کشور به سر می برند و چه در خارج خواستار تغییرات هستند. به این معنا که از رهبری رئیس جمهور حسنی مبارک از مدت تقریبا 30 سال زمام امور کشور را در دست دارد دیگر خسته شدند. آوردن تغییر شعاری بود که باراک اوباما را به قدرت رسانید و به خاطر که این کلمه و واژه معنای رساتر در مصر دارد، مصریان از رئیس جمهور آمریکا با گرمی استقبال خواهند کرد. روزنامه می افزاید باراک اوباما در کشورهای عربی و اسلامی شهرت زیادی دارد، اما سوال این است که آیا مصریان عادی خود را واقعاً به رئیس جمهور اوباما نزدیکتر احساس خواهند کرد یا خیر؟ قرار است رئیس جمهور اوباما با نمایندگان مؤسسات مدنی هم گفتگو کند. رئیس جمهور اوباما با رئیس جمهوری مصر حسنی مبارک نیز که در سوگ وفات نابهنگام نواسه 13 ساله خود محمد به سر می‌برد ملاقات خواهد کرد. با اینکه وضعیت صحی رئیس جمهور سوال‌های زیادی را میان مردم خلق کرده است، اما خبرنگاران مصری نمی‌توانند درباره صحت رئیس جمهور و شایعات دیگر چیزی بنویسند یا گزارش دهند و اگر به چنین عمل دست بزنند در مصر خلاف قانون تلقی می‌شود. حسنی مبارک در طول تاریخ 2000 ساله مصر یکی از سه زمامدار این کشور است که نسبت به همه مدت طولانی تر در قدرت ماندند. او حاضر به کنارگیری از قدرت نیست و معاونی هم ندارد. شایعات و پیشگویی های هم وجود دارد که حسنی مبارک امکان دارد فرزند 46 ساله خود جمال را جانشین خود بسازد. تقریبا 60% مردم مصر در ایام زمامداری حسنی مبارک تولد شدند و کدام رئیس جمهوری دیگر کشور خود را ندیدند. روزنامه وال استریت جورنال در پایان این سوال را مطرح می کند که رئیس جمهور اوباما در کجا تغییر به میان آورد؟ در ایران، فلسطین، عراق و یا در افغانستان؟ چیزی را که رئیس جمهور اوباما می تواند انجام دهد این است که در ایجاد حکومتداری سالم، حاکمیت قانون و راه اندازی انتخابات عادلانه و آزاد در این کشورها کمک و همکاری کند.
و در ادامه رویدادهای جهان، قرار است رئیس جمهور فرانسه با وزیر خارجه ایران در پاریس ملاقات کند. این گفتگوها 9 روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار می شود. در این انتخابات محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران با این انتقاد اپوزیسیون روبروست که او از روابط خوب با غرب برخوردار نیست. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمول آلمان میخواهند ایران را تشویق کنند که از غنیسازی یورانیم دست بردارد، زیرا به نظر این 6 قدرت بزرگ جهان غنیسازی یورانیم در تولید بم کمک کرده میتواند، اما ایران میگوید با غنیسازی یورانیم میخواهد دستگاه های تولید برق را اعمار کند و اهداف این برنامه ها هم صلح‌آمیز هستند. قادر حبیب و جزئیات بیشتر.
نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه با منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در مورد برنامه اتمی تهران در پاریس ملاقات میکند. ریاست جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه در اعلامیه گفته است این گفتگو زمینه آن را مساعد خواهد ساخت تا 6 کشور مقتدر جهان به شمول آلمان، چین، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، بریتانیا و روسیه در رابطه به عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای با ایران مذاکره کنند. دیدار و گفتگو در این سطح میان مقامات ایرانی و یکی از کشورهای زیردخل در مسئله هسته‌ای کم سابقه بود است و این نخستین بار است که سارکوزی پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری در سال 2007 با یک وزیر ارشد ایرانی ملاقات می‌کند. قرار است در این ملاقات میان رئیس جمهور فرانسه و وزیر خارجه ایران در کنار مسئله برنامه هسته ایران روی یک سلسله از مسائل دو جانبه دیگر نیز بحث و گفتگو شود. پس از پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، غرب تلاش کرده است که مشکلات با ایران را از راه مذاکره حل کند. در این حال باراک اوباما روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که تلاش‌ها در رابطه با مذاکرات مستقیم با ایران پیشرفت کند. از سوی دیگر آژانس خبری اسوشیتد پرس می‌نویسد وزارت خارجه ایالات متحده به سفارتخانه ها و کنسولگری های خود نامه فرستاده است که دیپلماتان آمریکایی می توانند در مراسم جشن استقلال آمریکا از دیپلماتان ایرانی دعوت کنند. از این روز به تاریخ 4 جولای تجلیل به عمل می آید. با آنکه غرب از چند ماه به این سو برای گفتگوهای صلح با ایران تلاش می کند، دولت ایران تا کنون از خود آمادگی نشان نداده است تا اعلان کند که از غنیسازی یورانیوم دست می کشد. همچنین اظهارات تند محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران که گفته است اسرائیل باید از نقشه جهان محو شود، غربی ها را نگران ساخته است. قرار بود که وزیر خارجه ایتالیا ماه گذشته به تهران سفر کند، اما به علت پرتاب یک راکت توسط ایران به همان روز و دیدارش را از آن کشور ملغی ساخت. در رابطه با دیدار نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و منوچهر متکی وزیر خارجه ایران، مقامات ایرانی تا هنوز تبصره نکردند.
و خبر دیگر از ایران، مقامات ایرانی میگویند در نتیجه آتشباری که ظاهرا هدف آن یک موتر مسافربری در جنوب شرق ایران بود، یک تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران به نقل از یک مقام پلیس گزارش داده است که این حمله دیروز در شهر زاهدان رخ داد. زاهدان در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران دستخوش ناآرامی ها شده است. یک گروه سنی مخالف حکومت ادعای مسئولیت حمله انتحاری روز پنجشنبه در یک مسجد شیعه ها در زاهدان را کرده است. در این حمله 25 تن کشته شدند. خشونت های دیگری که این حمله انتحاری در پی داشت حداقل سبب مرگ 6 تن شده است. همچنان گزارش شده است که مقامات در حدود 30 تن دیگر را بازداشت کردند. کی کیم یونگ ایل رهبر کره شمالی که خود قدرت را از پدر به میراث گرفته است، اکنون به اساس گزارش ها در نظر دارد زمامداری امور کشورش را به جوانترین پسر خود واگذار کند. این سوال که چه کس جانشین کیم یونگ ایل خواهد شد، پس از آن روی زبان ها آمد که رهبر کره شمالی دچار یک سکته مغزی شد و مدت را در شفاخانه سپری کرد. اکنون گزارش های وجود دارند که گویا کیم یونگ ایل از اعضای حکومتش خواسته است تا برای انتقال قدرت به پسرش آمادگی بگیرند. بخش خبری رادیو آزادی در این باره مطلبی نوشته است که فشردهیان را از سلطان محمد سرور میشنوید.
روزنامه های کره شمالی به نقل قول اعضای کمیته اطلاعات در پارلمان کشور منتشر ساختند که امکانات تعیین کیم یونگ یون پسر جوانتر رئیس جمهور بیشتر می باشد، اما اداره استخبارات این گزارش ها را تایید نکرده است. روزنامه دونگ ای البو گزارش می دهد که این ترانه به ملت کره شمالی آموزش داده می شود که کیم یونگ یون رهبر جدید کشور می باشد و همچنین به مقامات ارشد آگاهی نظری و فکری داده می شود تا به انتقال میراثی قدرت خود را آماده سازند. اما تا کنون علایم واضح به نظر نمی رسد که رئیس جمهور کیم ایل یونگ چه زمان از قدرت کنار خواهد رفت. پتریک کویلنر، رئیس انستیتوت مطالعات آسیایی در هامبورگ، به رادیو آزادی گفت که به نظر می رسد وضعیت صحی کیم یونگ ایل 67 ساله او را به کنارگیری از قدرت مجبور سازد. شایعات وجود دارد که قدرت میان خاندان بر سر اقتدار انتقال خواهد یافت. این شایعات در ماه‌های اخیر بعد از آن به نحوی گرم‌تر شد که وضعیت صحی رهبر کره شمالی ناگوارتر شد. گفته می شود که او در ماه آگوست گذشته دچار سکته دماغی گردید و شکر او نیز افزایش یافته است، لذا وضعیت صحی او رو به وخامت نهاد است.
و در ادامه رویدادهای جهان، تلاش ها برای بیرون کردن پارچه های تیاره ایر فرانس و اجساد سرنشینان آن از بحر اتلانتیک جریان دارند. این تیاره روز دوشنبه از صفحه رادار مفقود شد و پس از تلاش های زیاد نیروهای برزیلی پارچه های این تیاره را در عمق 5 کیلومتری بحر دریافتند. کارشناسان میگویند مطمئنند که همه سرنشینان این تیاره نوع ایرباس A330 هلاک شدند. این تیاره شرکت هوایی ایر فرانس از برزیل به قصد فرانسه در حرکت بود که سقوط کرد. حکومت برزیل برای عزاداری از قربانیان این رویداد 3 روز ماتم ملی اعلام کرده است. 228 سرنشین این تیاره ادبای 32 کشور جهان بودند که اکثریت آنان را فرانسوی ها و برزیلی ها تشکیل میدادند. و اکنون هم قادر حبیب نگاهی دارد به شماری از مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد وظایف فرمانده نو قوای امریکا در افغانستان، مک پرستل، که در بخش آن می نویسد در استراتژی جدید رئیس جمهور اوباما که ماه قبل اعلان شد، سیاست این کشور در منطقه ساحه فراختری را در بر گرفته و پاکستان را هم شامل ساخته که این استراتژی حمایت کشورهای دیگر جهان را نیز جلب کرده است. اکنون به نوشته روزنامه، جنرال آمریکایی مک پرستل و شریک دیپلمات وی سفیر نو آمریکا در افغانستان کارل آیکنبری که او هم یک جنرال متقاعد می باشد، وظیفه عملی کردن این استراتژی را به عهده گرفتند. هدف استراتژی نو آمریکا واضح است: تعیین معیارها برای ثبات افغانستان و نگذاشتن القاعده که دوباره به این کشور برگردد و در اینجا منسجم شود. بنوشته روزنامه، مقامات بلندپایه نظامی آمریکا به این عقیده اند که برای رسیدن به این هدف، مک کرستل باید در شکل فعالیت‌های قوای آمریکا و ناتو در افغانستان تغییرات فوری را روی کار کند، حتی در سیستم فرماندهی آن. بنوشته روزنامه، در فرماندهی قوا در افغانستان تقسیمات موجود یعنی شرق، غرب، شمال و جنوب بر هم نخواهد خورد و کشورهای ناتو در هر جایی که هستند در همانجا تلاش خود را برای تحکیم امنیت ادامه خواهند داد. روزنامه افزایت یک تعداد کشورهای ناتو به عساکر خود اجازه نمی دهند که در جنگ سهم بگیرند. از این رو جنرال کرستال می تواند تغییر دیگری بار آورد که تمام کشورهای ناتو به شکل در این جنگ مؤثر واقع شوند. بنوشته روزنامه، قوای بین المللی را می توان در افغانستان از نگاه وظیفه و منابع تقسیم نمود، نه منطقه. به این معنا که هر یک کشوری که در جنگ سهم دارد تمرکز به جنگ نماید و کشورهای دیگر وظیفه تعلیم و تربیه اردوی ملی افغانستان، اکمالات و تهیه منابع مالی را به عهده بگیرند. به عبارت دیگر، به این کشورها یک وظیفه تسلیم می شود که انجام بدهند، نه یک محل که حفاظت کنند. روزنامه واشنگتن پست در همین شماره خود مطلب دیگری هم در مورد افغانستان دارد: تحت عنوان در هر گوشه و کنار افغانستان مردم پیدا می شوند که هنوز هم تبسم بر لب دارند. روزنامه به یک سروه اشاره می کند که اخیراً در افغانستان انجام شده و در آن گفته می شود افغانها بعد از ده ها سال جنگ هنوز هم وقتی که با آنها صحبت می شود مبتسم هستند. به نوشته روزنامه این خبر خوب است که روحیه افغانها قوی می باشد. اما در این تبسم خبر بد هم نهفته است که ده ها سال جنگ مردم افغانستان را با کشتار، جنایات و فساد عادت داده و با دوام این مشکلات در افغانستان آنها عادت کرده و مصیبت ها برایشان بی‌تفاوت شده است.